السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور پرون خپور کړ. په راپور کې څه راغلي په څو دقیقو کې تفصیل اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان لومړۍ نیټه د جون میاشتې 28مه. پایل خبرونو کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې ساش کال به 40 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته لکډوالو او نورو بیوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکوي. د افغانستان حکومت د چین او هند ترمنځ وروستۍ وسلواله نښته د اندېښنې وړ بللې ده. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د ایراني ریالو ارزښت دومره ورېدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې یې ساری نه و لیدل سوی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي متحده ایالات به سږ کال 40 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي. سفارت پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو افغان کډوالو تر څنګ ولاړ دي چې په ایران کې زیاتی ورسره سوی شکنجه سوي او وژل سوي دي. تب د سل کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست محمد انیف اتمر به نن یک شنبه تهران ته سفر کوي. په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند په وروستیو کې د کابل او تهران ترمنځ روابط کړکیچن کړي دي. د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د ځینو افغان کډوالو د وژل کېدو او چپی کېدو او تر هغه وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو بهرنیو هیوادونو کې وسوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اته ورځې مخکې په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړی و. د ایران دولتي خبري اژانس ویلي و چې له لیوال څخه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل سوي و چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماتیک دفترونه تخریب کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې وزارت سرپرست به له ایراني لوري سره پر تړلو موضوعاتو او پرمختګونو خبري وکړي. په دې هیات کې د ملي امنیت شورا استازي هم شامل دي. د افغانستان حکومت د هند او چین ترمنځ وروستۍ وسلواله نښته چې د نوې ډیلی او پیکینګ ترمنځ یې پوځي او سیاسي روابط متاثره کړي د ټولې سیمې په زیان بللې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې چین او هند دواړه د افغانانو تاریخي دوستان بللي او د دې دوو اټومي قدرتونو ترمنځ کړکیچې د اندېښنې وړ بللې دي. په بیان کې د هند او چین له حکومتونو غوښتنه شوې چې لانجه په سوله ییز ډول حل کړي. د هند او چین پوځیانو د تیرې دوشنبه په شپه د لداخ په نوم په سرحدي سیمه کې جنگ وکړ. د هند حکومت ویلي چې په نشته کې شل اسکر وژل سوي دي او له چینایي لوري هم څلوېښتو سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره سوې ده. چین خپل لوري ته د رسېدلي تاوان په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دواړو خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې د فرضي سرحد له موافقې تیری کړی دی. له هغې راهیسې په سیمه کې کړکیچ زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر مهال د ښځو او نجونو ماتیدونکي حقوقي او اقتصادي حالت ته پام وکړي. انټونیو ګوترش پرون د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان د ښځو د ازادۍ او انساني حقونو لپاره مبارزې ته ضربه ورکولی سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري وضعیت لا هم د ژورې اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور چې را روانه پنجشنبه به امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې سي وایي چې د افغانستان حکومت باید ښځو ته له کورونا وایرس سره په مبارزه کې د رهبري او مهمو پرېکړو ونډه ورکړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې په میلیونونو ښځې بېکاره سوي او کره شواهد شته چې د ښځو په وړاندې کورنۍ زور زیاتی هم زیات سوی دی. د ایراني ریالو ارزښت د امریکایي ډالرو په مقابل کې دومره لوېدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې ساری نه لري. ایران د امریکا د حکومت د بندیزونو او د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. له 2015 میلادي کال راهیسی چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي. دا اول ورده چې ایرانی ریال د امریکایي ډالر په وړاندې تر 600% زیات لیدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو د ایستلو پریکړه وکړه او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. په ایران کې د فبروري د میاشتې په نیمایي کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه ثبت شوه. ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې وړم ورځ پر د ایران غږ وکړ چې د دوو مشکوکو اټومي ساحو د تفتیش اجازه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې هیڅکله د نړۍ د لسو سترو اقتصادي قدرتونو په ډله کې غړیتوب ته نه و نږدې سوی. رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د کورونا وایرس له وبا څخه باید د ځان د لرې ساتلو هڅې زیاتې کړي. موږ هیڅکله دې ته چې د نړۍ په لسو سترو اقتصادي قدرتونو کې وګڼل سو نه و نږدې سوي. موږ یوازې هغه وخت په خپلو هڅو کې بریالي کېدای سو چې له دې اوبه ځان لرې کړو. له دې کبله د داسې هیواد په توګه چې 380 میلیونه وګړي لري، له احتیاط او کلک هوډ سره پر مخ حرکت کوو. د ورلډ میټرز په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپروي، پرون ویلي چې په ترکیه کې 115,000 او 250 تنه په کورونا وایرس اخته سوي او 4,915 تنه په کووید-19 ناروغۍ مړه سوي دي. په امریکا کې یوه قاضي د جان بولټن د کتاب د خپرولو د مخنیوي پریکړه ونه منله، خو ویې ویل چې د دې امکان شته چې هغه د پټو معلوماتو د خپرولو په تور محاکمه سي. جان بولټن تقریبا 18 میاشتې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار و. د هغه جنجال پرونکی کتاب چې په سپینې ماڼۍ کې د هغه کاری تجربې پکې راغونډې سوي، هغه خونه چې د هر څه پکې پیښ شول یا د روم ویر ات هپند په نوم د سیشن په ورځ خپرېږي. قاضي رویس لامبرت پرون په خپل حکم کې ولیکل چې هغه چا چې کتاب یې چاپ کړی د کتاب کاپیګانې ورده مخه لا لېږدولي او ځینې برخې حتی په رسنیو کې خپرې سوي دي. قاضي لیکلي چې د جان بولټن یو اړخیز اقدام د ملي امنیت په اړه جدي اندېښنې پیدا کولی سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 40. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 25.
و بجې او 3 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. امنیت شورا وایي
په تاوتریخوالي کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
په کابل کې د سیاسي شنونکي لیکوال او شاعر اسدالله ولوالجي د کورنۍ د څو غړي وژل کېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې امریکایي څارنوال جیفري بیرمن چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت یې له دندې د استعفا اعلان کړی، ویلي چې له خپلې دندې نه لرې کېږي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ټوپک خرڅوونکي سره خبرې سوي.
ما خو کاری ټوپک خرڅو په دې کې دوه نوعې، یو بادي دي او یو چرایي. بادیان فقط د وړکۍ مرغۍ لپاره دي او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادی رادیو ته واژیست. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور پرون خپور کړ. ګوترش په د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د 2004 پریکړه لیکونو پر اساس دا راپور د جون پر 15 د شورا بحث ته وړاندې کړی. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د کورونا ویروس له کبله د راغلي وبا د ټولنیز صحي او اقتصادي اغیز دغه ورځ د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل سوی دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسی موافقه چې د مې په ولسمه وشوه د داسې سیاسي بنبست پای ته رسیدو لپاره ضروري ګام بللی چې د افغانستان په ګټه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي زه هیله لرم چې د افغانستان حکومت به پر دې مثبت اقدام چې د جوړجاړي پایله وه نور هم ور اضافه کړي، له اتحاد سره به د بین الافغاني خبرو د پیل پر لور ګام واخلي او له دې تاریخي موقع به په سوله ییز ډول د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره کار واخلي. په راپور کې د مارچ د میاشتې راهیسې د تشدد زیاتوالی د خواشینۍ وړ بلل شوی دی چې د ښځو کوچنیانو په ګډون یې د ډیرو ملکي افغانانو ژوند واخیست. د جګړې له امله بېکوري، فقر، خراب امنیت او له دې ټولو ستونزو سره په یوه وخت کې د کورونا ویروس د وبا خپرېدو د افغانانو لپاره ګواښ لا زیات کړی دی. انتونیو ګوترش یو بیا په افغانستان کې د اوربان پر اړتیا ټینګار کړی دی. په راپور کې د کابل په دشت برچی کې پر زیږنتونه او په زاړه ښار کې د سیکانو پر عبادت ځای د خونړیو حملو یادونه شوې او لیکل شوي چې داسې تشدد باید ډیر ژر پای ته ورسیږي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په پسرلي کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی او د کوچني اختر په څو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ نسبي اوربند هم ټینګ شوی و. خو د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو له تشدد لاس نه دی اخیستی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربان په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
طالبانو په دې اړه بیان نه دی ورکړی خو د افغانستان حکومت هم سشکار پسرلنی پوځي عملیات اعلان نه کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د تشدد د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پای لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي چې دا هیله لري چې د طالبانو د بندیانو د تبادلې لپاره په روانو هڅو کې به د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ کتنې دواړخیز باور رامنځته کړي او د مخامخ خبرو لپاره به چې د بحران سیاسي حل پیدا کولای سي لاره هواره کړي. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په دې باور ده چې یوه اساسي ستونزه د دواړو خواوو ترمنځ د باور نشتوالی دی.
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم، دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د امنیت شورا ته به وړاندې شي ویلي چې تر پاتې سوله یوازې هغه وخت راتلی سي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې شامل وي او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې د افغانستان ښځو ته وخت ورکړي چې خپل آواز اوچت کړي او د سولې لپاره په روانو هڅو کې هم با مفهومه برخه ولري.
ومردل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم بحث کړی دی. د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله د افغان سیاسي تحلیلګر لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی د کورنۍ د څو غړو پر وژل کېدو اندېښنه ښوولې ده. دغه کسان په پغمان ولسوالۍ کې وړم ورځ په یوه چاودنه کې ووژل شول. خاطر پردیس د نسیم شفق د راپور ژباړه وړاندې کوي.
د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د افغان سیاستپوه لیکوال او شاعر اسدالله ولولجی د کورنۍ څلور غړي په یوه چاودنه کې ووژل شول. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم، خو ښاغلی ولولجی وایي ښایي رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د ښاغلي ولولجی په خبره ترهګر په چاره هم نه کوي او آن امیدوارې ښځې او نوزیږي ماشومان هم په روغتون کې وژني. نوموړي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وی ممکن رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري، خو زه نه پوهېږم ولې. په تمه یم چې د امنیتي بنسټونو د څېړنو پایلې څه راباسي، خو زه چې تر کوم ځایه فکر کوم په موټر کې لوړاندې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. ترهګر چې په هر ډول وي خپل کار کوي.
او
د خغلی ولولجی میرمن لور وریره او د میرمن د خور لورې تیر ورځ د پغمان ولسوالۍ په عینو سیمه کې وبژل شول. امنیتي چارواکو پیښه ماین چاودنه ګڼلې ده. پغمان د کابل هغه ولسوالۍ ده چې د جمعې په ورځو کې په سلګونو کابلیان د تفریح لپاره ورځي. خغلی ولولجی د افغانستان له پیژندل شویو سیاستوالو، شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. نوموړي د هیواد په ځینو سیاسي مسایلو له یو شمېر ټلویزیونونو سره خبرې او مرکې هم کړي او په سیاسي بحثونو کې برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وی د رامنځته شوې پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی د بریدونو د ترهګر د کړونو یو برخه ده او غواړي په دا شان بریدونو سره زموږ د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي او عامه نظم ګډوډ کړي. زموږ ژمنه له خلکو سره دا ده چې دغه ډول ترهګر به زموږ له سترګو پټ نه پاتې کیږي او هر ځای چې ګیر شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. له دې وړاندې هم په کابل کې په یو شمېر سیاسي، دیني او پوځي کارپوهانو بریدونه شوي دي. مولوي ایاز نیازی، عزیز الله مفلح، سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمی وردک او وحید مجده هغه کسان دي چې تر دا مهاله د ترهګریزو بریدونو په پایله کې په کابل کې وژل شوي دي. دغه شان احمد سعیدی، محمد حسن حقیار او یو شمېر نور بیا په دا شان بریدونو کې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ځینې ډیپلوماتان، قراردادیان او محلي کارکوونکي په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې نه دی ویلي چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر څو ته رسیږي. خو په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط ویلي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر شلو ته رسیږي او ډیری یې د نیپال وګړي دي چې د سفارت د امنیت چارې ورترغاړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې به د امریکا سفارت د کووید 19 ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات کوي. د سفارت دغه چارواکي ویلي چې په کورونا وایروس اخته شوي کسان په سفارت کې تجرید کړای شوي او د سفارت نور کارکوونکي هم ماینه شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 28500 ته رسیدلي، خو نړیوالې مرستندوی ادارې چې په افغانستان کې د کورونا وبا له نږدې څاري وایي د کورونا وایروس مثبتې پیښې ښایي خورا زیاتې وي ځکه زیات خلک ټیسټونه نه کوي. په افغانستان کې د ټیسټونو ظرفیت کمزوری دی او ګڼو خلکو ته د ټیسټ اسانتیا برابره نه ده. د ورځپاڼې د لیکنې په دوام راغلی داسې اندېښنې شته چې د افغانستان ټولو برخو ته به دغه وایروس له ایرانه د نږدې 300,000 افغانانو تر ستنېدو وروسته خپور سوی وي. ایران چې په سیمه کې په کورونا وایروس له سختو ځپل سوي هیوادونو څخه دی د کورونا وایروس تر 200,000 زیاتې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي او نږدې 9400 کسان په دې وایروس پکې مړه شوي دي. ډیلی بیست خپرونې په خپله پرونۍ ګڼې کې په نړۍ کې د ګوزان یو پولیو پر ستونزه لیکنه خپره کړې چې نن سبا یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. نایجیریا چې تر دې مخکې له افغانستان او پاکستان سره نوم یادېده په 2018 میلادي کال کې له ګوزان یو پولیو پاکې لند سوی هیواد دی. د ډیلی بیست په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو چې په 1999 میلادي کال کې له ګوزان څخه پاکې لند سو د روغتیا نړیوال سازمان له طریقه د دې ساري ناروغۍ په وړاندې مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړې او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په رضاکارانه ډول 350 میلیون ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د ګوزان یو پولیو د له منځه وړلو نړیوال پروګرام په حواله په فراه، هرات او هلمند کې د ګوزان د تازه پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې په روان 2020 میلادي کال کې د ګوزان مثبتې پیښې 1400 ته ورسېدې، خو په 2019 میلادي کال کې دغه شمېر 90 و. د ډیلی بیست خپرونې د لیکنې په یو برخه کې لولو روان میلادي کال د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدو د ګوزان ضد واکسین کمپاینونه ټکنې کړي دي. لیکوال زیاتوی کله چې د می پر 29مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان سره د واشنگټن د اړیکو پرې کولو خبر ورکړ، اوس داسې خاطر سته چې د کورونا وبا له کبله به د ګزن یا پولیو ضد هڅې نورې هم له خطر سره مخامخې سي. په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکې د تاسیا د ازادي راډیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر 9:00 دوام کوي. د ژوند رنګونه هم د دې خبری مجلې یوه برخه جوړوي. اوس ورزو غزنی ته. غزنی له پیړیو راهیسې د اولیاو شار بلل کېږي. خلک د افغانستان له بیلابیلو برخو او حتی د ډیورند کرښې له بلې غاړې هم د دوه لپاره په دغه ښار کې جوړو سو زیارتونو ته ورځي. دغه خلک تر ډیره په دې باور دي چې په دغو زیارتونو کې د زړه مراد د رسیږي او یا یې ناروغانو ته بیرته شفا حاصلیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تصویر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
رویا 22 کلنه ده. د لسپین سرې ترور او درې نورو ملګریو سره یو ځای د غزنی ښار شمال لور ته په 8 کیلومتره واټن د خواجه بلغار بابا زیارت ته راغلې. دا وایي د غزنی ډیرو زیارتونو ته تللې ده. مراد یې وړی دی او ارمان لري. زه د خواجه بلغار بابا زیارت ته راغلی یم په دې خاطر چې هم نظر لرم او هم مې پام غلط سي. دا یو ښه ځای دی، انسان خوشحاله کېږي. دا ځای یوه معنوي فضا لري. دا یوازې رویا نه بلکې په غزنی کې زیارتونو ته اوس هم ډلې ډلې خلک ځي. دغه زیارتونو ته د غزنی مرکز تر څنګ له ولسوالیو د هیواد له نورو ولایتونو او حتی د ډیورنډ کرښې پورې غاړې له پښتونخوا څخه هم ورته زیارت کوونکي راځي. دغه زیارت کوونکي وایي که په غزنی کې د نامنویو پیښې راکمې او سوله وسي نو دغه زیارتونو ته به د خلکو د تګ راتګ ګڼه ګوڼه څو چنده نور هم زیاته سي. خو د خواجه بلغار بابا مزار منجاور محمد شریف وایي اوس هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده.
د هرات راځي، د ګردیز راځي، د خاک افغان راځي، د ولایت غزنی راځي، د تګاو نجرا او جلال آباد او کابل او کندهار او دغه جای راځي. ډېر خلک راځي، هر رقم خلک راځي، هزار جای راځي.
د غزنی اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس ادریس وفا وایي
در ولایت غزنی بیشتر از 100 زیات
په غزنی کې تر سل د زیاتو بیلابیلو امپراتورانو، شاعرانو، روحانینو، تاریخ پوهانو، شاهانو او نورو وړ کسانو زیارتونه دي چې ډیری خلک ورته په درنه سترګه ګوري او زیارتونه ته لا غزنی او نور افغانستان څخه راځي.
ولایت افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې دینی عالمانو او مذهبي سکالران زیارتونه ته مراد وړل او لا هغه څخه څغشتل د شری خلاف عمل ګڼي. دینی عالم سید مصباح وایي
دا خلک چې راځي مقصود دا وي چې زیارت وکوم او دلته سي دا زیارت د پاره د دې سي نیک اشخاص ته دی ګوري بس خپلم یو څه اعمالو ته توجه وکي او نور مراد خو موږ ته زیارت نشي راکولی، مراد بل الله نه غواړي.
دغه زیارت کوونکي له دولت څخه د دغه زیارتونو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په تیرو دریو کالو کې په غزنی کې د سلطان محمود او شمس العارفین زیارتونو تر څنګ په 50 زیارتونو کې به میچاودنې سوي دي.
بلنازه ولای د مولا خواجه بلغار دی، فروت پسر لالا پورته سلطان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسؤلان سره چې
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
امریکایي څارنوال جیفری بیرمن چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت له دندې د استعفا اعلان کړی ویلي چې له خپلې دندې نه لري کیږي. بیرمن هغه څارنوال دی چې د امریکا د ولسمشر د ځینو متحدانو او د هغه د شخصي وکیل رودي ګیلیانی څخه د تحقیق بهیر یې څارلی و. د 2013 کال راهیسې د ولسمشر ټرمپ د ډیرو نږدې کسانو په اړه په څېړنو کې برخه درلوده. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د جون په 19 نیټه یو بیان خپور کړ او پکې ویل چې جیفری اسپرمن چې د نیویارک د جنوبي برخې د څارنوال په توګه کار کاوه له دندې استعفا کړې ده. تر دې وروسته سپین ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې ولسمشر د جی کلینټن په نوم یو څارنوال چې د فدرالي ادارې د څارنوالۍ په برخه کې هیڅ کاري تجربه نه لري د دې دندې لپاره کاندید کړی دی. خو برمن د دې بیان تر خپرېدو وروسته وویل چې له دندې د ځان د استعفا خبرې له رسنیو اورېدلی. هغه ویلي، زه به هغه وخت چې د امریکا سنا د جمهور رئیس له لوري کاندید د دې چوکۍ لپاره تایید کړي د دندې لرې شم. تر هغه وخته به زموږ څېړنې له ځنډه او خنډه پرته دوام لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس شخصي وکیل مایکل کوهن هم د برمن په منطقه کې محاکمه شوی و. دوه نور وګړي چې لیو برناس او ایګور فرومن نومېدل او په اوکراین کې د رودی ګیلیانی له هڅو سره چې غوښتل یې د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه منفي معلومات راټول کړي، د برمن په ترصلاحیت لاندې سیمه کې د څارنوالانو تر څېړنه لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. د جمهور ریاست لپاره عمده کاندیدان جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جو بایدن دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې متحده ایالات به سږ کال 40 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او نورو بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي. د افغانستان حکومت د چین او هند ترمنځ وروستۍ وسله والې نښتې چې د نیمي دلی او پیکینګ ترمنځ یې پوځي او سیاسي روابط متاثره کړي د ټولې سیمې په زیان بللې دي. د هند او چین پوځیانو د تیرې دوشنبه په شپه په خپلو کې جګړه وکړه چې د هند حکومت وایي په دې پیښه کې شل عسکر وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر مهال د ښځو او نجونو حقوقي او اقتصادي حالات ته پام وکړي. د ایراني ریالو ارزښت د امریکایي ډالرو په مقابل کې دومره ولیدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې یې ساری نه و لیدل سوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې هیڅکله د نړۍ د لسو سترو اقتصادي قدرتونو په ډله کې غړیتوب ته نه و نږدې سوی. په امریکا کې یوه قاضي د جان بولټن د کتاب د خپرولو د مخنیوي پریکړه ونه منله، خو ویې ویل چې د دې امکان شته چې هغه د پوچو معلوماتو د خپرولو په تور محاکمه سي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبروره، د کوم ځای اوسیدونکې او نوم دې څه دی؟
وعلیکم السلام، ستړي مشي بشیر يم د ننګرهار ولایت. اوس فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
دره ته وایي چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خود ته ګورم ډول ډول ټوپک دي، لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو کاری ټوپک خرڅو، په دې کې دوه نوع دي، یو بادي دي او یو چرایي. بادیان فقط د وړکیو مرغۍ لپاره دي او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
دره ته وایي چې څومره موده کېږي تاسو دا کار کوئ؟
نن نس کال کېږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیې نه راځي، جرمنی نه راځي، اسپانیا نه راځي، چکسلواکیا نه راځي، ترکیې نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلک کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفترې، دا چې ډېر مرغاوي دي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان.
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوئ؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړئ؟
زه خپل شوقي نیم د کار، خو د ځوانانو شته چې کار کوي اوس موږ غرونو.
د ورځې څو ټوپکې خرڅوي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 برابرۍ ده.
د څه وخت کله شوه د تاسو دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړي؟
او بازار ده، د څه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو، برابرۍ ده یو لاس ایت.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیر اخلي؟
بادیان په پسرلی کې خرڅيږي او چرایز ټوپک په ژمي کې، ځکه د ژمي ښکار د غټ ښکار په ژمي کې راځي او زیاتره خلک چې سکیورټي لپاره اخلي هغه بیا په پوړ کې ډیر اخلي.
درته وایي چې خپل په کور کې لکه ټوپک نه استفاده کوي که هیڅ نه استفاده کوي؟
دوه رقم لرو، بادیان لرو، چرایان لرو.
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده، یعنی استفاده کړې مو ده؟
زیاتره وخت نه استفاده کوم، د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو.
اوس وخت د مرغۍ ده، د مرغۍ کمزکی خلک ډیر کمزې تور پسیږي.
دا کله چې ونش نیش د مرغۍ پیدا کیږي.
په افغانستان کې ډېرې زیاتې مرغۍ ډول ډول مرغۍ ښکار کېږي، حتی تر دې پورې چې بعضې بیخي ورکې شوي دي، نور د ښکار لپاره مرغۍ نشته دی. فکر نه کوئ چې د دغو مرغیو د نشتون او د دغو مرغیو د هلاکت یو لامل به همدغه ټوپکې وي؟
نه، دا خلک یو یو دانه ولي، دا دوا کار نه ده چې ورته وایي چې ټوله به ورکې شي. یو ډز یوه مرغۍ ولي، په یو ډز باندې هغه څه هلاکت شي، هغه هم په دغه وخت کې خلک کار کوي چې کله مرغۍ راشي.
بریالی دی وي کور ودان.
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته خبری مجله لسته رحمت فروغ نووري. شرغلاست فروغ صاحب.